پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو د تماخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د انګور ډې پرلتوال وایي له اتو میاشتو راهیسې په احتجاج دي خو غوښتنې نه منل کیږي. په شمالي وزیرستان کې 14 یو شمېر کسان جوبل کړي دي او اسرائیل وایي د غزې جګړې پای ته نږدې کړې ده. خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان د انګور ډې پرلتوال وایي د اتو میاشتو تیرېدو باوجود حکومت تر اوسه له افغانستان سره پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرط ختمول لړکې د دوی غوښتنه نه ده منلې. دغه احتجاجي پرلت یو مشر دین محمد پرون مشال اړو ته وویل چې حکومت نه یوازې د پاسپورټ او ویزې شرط نه ختموي بلکې دوی ته د ژوند یو شمېر بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکوي.
حکومت د څنګه د پګړ باندې پاسپورت وزنه بغیر هیڅ څه نه پرېږدي او خلک د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ دي. د په سپټال باندې چار شوی دوی په جلې کم به کوشته نه کوڅه افغانستان نتورک استعمالوي.
بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرسیال کمشنر محمد ناصر خان هم پرون مشالډو ته وویل د پاسپورت او ویزې مسله په مرکزی حکومت پورې اړه لري او دوی په حق لسنی شوې لې. نو موډل بته زیاته کړي د انګور ډې د خلکو لپاره پر یو شمېر پرمختیايي پروژو د محل کار روان دي. د انګور ډې اوسیدونکو د 2023 ل نومبر میاشتې راهیسې له افغانستان سره تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط د ختمولو ترڅنګ د غسیمې د امنیت او د خلکو لپاره د ژوند بنیادی اسانتیاو ترلاسه کولو په موخه احتجاجي پرلت وهل دي. په شمالي وزیرستان کې 14 یو شمېر کسان جوبل کړي دي. د امیرلی پولیسو د ضلع انتظامی چارواکو مشالډو ته وویل چې وسلوالو نن د امیرلی په ډک بازار کې د لاسي بم برید کړی دی او ځایي کسان یې جوبل کړي دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشالډو ته د پیښې تصدیق کړی دی او ویلي دي چې د برید پر مهال له هغه ځای څخه یو پوځي ګاډ تیرېده. د دوی په خبره وسلوال تر برید وروسته تښتېدلی دي. د ضلع چارواکو په وینا د جوبل کسانو درملنه د میرلی په سرکاري روغتون کې روانه ده. تر اوسه د برید ذمواري چا منلې نه ده. د یادولو ده چې روان کال په شمالي وزستان کې د اضافي بریدونو 9 پیښې شوې دي. د دې ضلع تر څنګ په بنو لکې مروت او شاوخوا سیمو کې د نامنای پیښو پر ضد په ولسي احتجاجونو کې حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنې شوې دي. د پاکستان ولسي حکومت او هم پوځ ویلي چې د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن دي. د همدې هدف لپاره د پاکستان حکومت د جون پر 2 د ازمې استحکام په نوم د نو پوځي عملیاتو پیلولو پریکړه هم کړې ده. په خیبر پختونخوا کې شیعه دینی عالمانو د مجلسي وحدت المسلمین مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په کورمه کې د نامنای پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دوی پرون په پیښور کې خبري غونډه درلوده. تر غونډې وروسته د شیعه ګانو یو مشر عابد حسین شاکری مشالډو ته وویل د کورمې مدني فعالان او عام خلک د عمل لپاره لاریونونه کوي خو د حکومت لخوا سنجیده اقدامات نه تر سترګو کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 6 په کواډ کې وسلوالو کورمې ته پرتلونکي او مسافر وړونکي ګاډي برید وکړل چې پکې د ډرایور په ګډون 2 تنه ووژل شول او 3 نور جوبل شول. د دې برید خلاف د جون پر 20 احتجاج شو چې پکې برخه اخیستونکو مشالډو ته ویلي ول حکومت دې د فرقه ایزو اختلافاتو پر اساس پر مسافر وړونکو ګاډو د کېدونکو بدونو لړۍ ودروي. بلخوا حکومتي او امنیتي ادارو په وار وار ویلي چې د کورمې د امنیت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ټاکل شوې. نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. رپورټونه وایي په دې ناسته کې به د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفین د افغانستان اوسنۍ وضعیت وڅېړي او د خپلې مبارزې لپاره به یوه کړنلاره جوړه کړي. د ملي مقاومت جبهې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره وار له مخه ویانا ته رسېدلې ده. د بیان له مخې تمه کیږي چې د طالبانو ضد د سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا او یا استازي د ویانا په غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو د دې نننۍ غونډې په اړه څه نه دي ویلي خو هم په ویانا کې ورته پخوانۍ ناستې یې بې ګټې بدلې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل چې په غزه کې د حماس پر ضد د جګړې روان پړاو پای ته رسیدو دی او چې په ترڅ کې به د په خبره د لبنان میشته وسلوالې ډلې حزب الله د مخنیوي لپاره د اسرائیلو شمال برخې ته نور اسرائیلي ځواکونه ولېږي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د نتنیاهو له دې وروستي بیان سره د اسرائیلو او د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې ترمنځ د تناو د لا زیاتېدو امکان سیوا شوی دی او داسې برېښي چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه لا ګرمه شي. نتنیاهو په خپل نننی بیان کې په غزه کې د جنگ نه ختمولو اشاره هم ورکړې ده. او دا بل خبر د کرکټ د کرکټ په روان شلوریز نړیوال جام کې د اتو غوړ لوبډلو د پړاو په دویم ګروپ کې جنوبی افریقا کوربا ویسټ انډیز ته په ماته ورکولو نیمه پایلو به تور رسید. د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ نننۍ سیالي د درو وکټو په توپیر جنوبی افریقا وګټله. د همدې ګروپ یو بل لوبډلې انګلستان به وال مخه نیمه پایلو به تلار موندلې ده. ټاکل شوی چې نن لاول ګروپ څخه د هندوستان او استرالیا ترمنځ مهمه سیالي وشي. دغه سیالي چې د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي که هندوستان وګټي نو نیخ په نیغه به نیمه پایلو به تلاره پیدا کړي یا لاړه به شي. او که استرالیا وګټله بیا به د افغانستان او بنګلادیش تر سیالۍ وروسته څرګندېږي چې له دې ګروپ څخه کومې دوه لوبډلې نیمه پایلو به ته وځي. د مشال ریډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو مستاصل لپاره رپورټونه ساتلي دي. د انګور ډې د احتجاجي پرلت مشران وایي له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط د دوی ژوند ګران کړی دی. پرون په پیښور کې د کورمی شیعه مشرانو په یو خبري غونډه کې حکومت وغوښتل چې دوی د ضلع د امن لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
دو طرف ته د امن مرچونه دکېږي، بل طرف نو مسلسل څوبکیات لګاتور جاری دي. حکومت او کسانو ته لاس ولې نه چوي چې کوم کسان کول کړ د امن خلاف.
او هم پرون په خوست کې زرګونه خلکو د کرکټ په شلوریزه نړیوال جام کې د استرالیا پر وړاندې د افغان لوبډلې بریا ولمانځله. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راشو. د جنوبی وزیرستان د انګور ډې پرلتوال وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې په احتجاج دي خو تر اوسه هیڅ حکومتي چارواکي مذاکرات ورسره نه دي کړي. د پرلت مشرانو پرون مشالډو ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له افغانستان سره پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو لړکې غوښتنې نه دي منلي چې له وجې دوی مشکلات لري. د انګور ډې اوسیدونکو د 2023 د نومبر له میاشتې راهیسې افغانستان سره تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط د ختمولو تر څنګ دغه سیمې د امنیت د ټینګښت او د ژوند د بنیادي اسانتیاو د ترلاسه کولو په موخه احتجاجي پرلت وهل دی. بلخوا سیمه ییز چارواکي وایي چې د ویزې او پاسپورټ شرط چون د پاکستان وفاقي حکومت لګولی دی ځکه نو دوی په اړه څه نه شي ویلی او یا هم کولی. دوی البته زیاتوي چې په سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي دي. د موضوع تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان انګور اډا احتجاجي درنې مشرونه د جون په درویشتمه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت له طرفه افغانستان ته د تګ رو تګ د پورا پاسپورت شرط لګولې په وجه یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی. په دغه برعکس د انګور اډا احتجاجي درنې یو مشر محب وزیر ویایي
محمد ویایی چې د مقامی انتظامیا چارواکیو د انګور اډا سیمې اوسیدونکو ته د تعلیم صحت او موبایل نیټورک سہولت ورکول د پورا حل یا سګ ګامونه پورته کړی نه دی.
د انګور اډا احتجاجي درنې مذاکراتي کمیټي مشر مولانا قاری شریف خبرې هم وروي.
اپوزیشن سره د سیاسي عسکري څنګه قائدین کې سره یې جرګه شوې دي چې حکیم دلته د ستنې لیدلې حال دی نو هغه کې میزنان ها د انګور د پیټ بل د کین سره د مورون دي هغه مرچسي د مورون د سم موجود دي چې دیتا د پوسپور د دزې مصلاتو د نشي ټولای او زنان ها مسؤل موجود دي باندې د فشارې سره مخامخ خلک میر شکیم متبات دي د نس ناروان سره د صحت د تعلیم د دنیا بار بار دعوا کو چې میر شارې شریکې دي خو میر تر نه لري د برابر میدان په نمشای دل دلای
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجي درنه غوښتنې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې تاکشې شوې هغه په ځواب کې وویل
لیک مونږه سکول کې کم کار و غم کړه د ټیچر مو ته بدل کړي دي به شو دغه و غم ورته ټیک کړه هم تر روانه کړه اسه ټرانسفر پوسټنګ و غم ته پورا کو پی ټی سی ال ولا خو دغه شوې او د اثر و نه غي 15 کروڑ روپۍ حساب لګول نو هغه چې د فاندز مونږ تر کې فدرل ګورنمنټ نو مونږه دلته پی ټی سی ال
احتجاجی درناکشے پلاتی واہلی دی او دے احتجاجی درنے مشہروں نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ تر سمرا پرے دے پاکستان حکومت دے سیمے خلقے افغانستان تا دے تاک دے پورا دے پاسپورٹ شرط واپس و خاستل سارا دے دوی اتلا غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې و د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
اردنکو د بلوچستان په چمن کې هم احتجاجي پرلت له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې روان دی. دوی هم د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې چې کوم شرط دی هغه غندي، د هغې خلاف احتجاج پیل کړی. د پاکستان د دې ګام له کبله هغه زرګونه خلک بېروزګاره شوي دي چې پر هغه پوله به مزدورۍ کولې. اوس پوښتنه دا چې دا خلک د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره څه کوي؟ آیا دوی د خپلو غوښتنو لپاره له جاري ساتلې پرلته د بریالي کېدو هیلې لري او که نه؟ او بله پوښتنه دا چې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو خپلوۍ یا رشتې څومره اغېزمنې کړې دي؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط له کبله د چمن بیروزګار سوي خلک وایي مالی حالت یې دې ځای ته رسیدلی چې اوس پر خیرات ټولولو مجبور شوی دی. دوی وایي همدا یو پوله وه چې دوی پرې مزدوري کولې او نور یې په سیمه کې د روزګار هیڅ لار نسته، نو ځکه له اتو میاشتو راهیسې بیروزګاره ناستې. د پانډیانو یا په ځای اصطلاح د لغړیانو اتحادیه وایي د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کېدو له کبله له 10,000 څخه تر 20,000 پورې کسان بیروزګاره شوي دي. د دوی په وینا دې کسانو به هم دومره پیسې ګټلې چې د خپلو کورنیو ورځني ضرورتونه به یې پوره کول، خو اوس هغه لار پرې بنده شوې ده. له دې بیروزګاره سویو څخه د باز محمد په نامه یو کس د جون پر یوویشتمه مشال راډیو ته وویل چې دی او څلو رونه ټول اوس پر کور ناست دي.
مخکې به چا مرسته سره کوله، قربان به پیسې را کولې، اوس قربان د خوام را باندې ودرېدې. قسم ده چې اوس یې دېته درولي چې بازار کې فکر وکړو. موټرسایکل راته ولاړ، هغه مې خرڅ کړي، شمسۍ مې لا ورته خرڅ کړې، د کور شمسۍ نه ده، کولر چې لګوي دا مې لا ورته خرڅ کړې. اوس په دغه اته میاشت کې چې زه رښتیا درته وایم، زه اوس 1,500 پورې وړم.
باز محمد وویل دوی نور هیڅ نه غواړي، یوازې دی بی له پاسپورټ او ویزې دومره اجازه ورکړل سي چې تر ویش منډۍ پورې ځي او راځي. ویش منډۍ د افغانستان غاړې ته هغه بازار دی چې د زیاتې برخې ملکیت یې بلې غاړې ته میشت د چمن د خلکو دی. د فتح محمد په نامه یو بل 250 کلن بیروزګار سوي کس مشال راډیو ته وویل چې دی د خپلې کورنۍ یوازینی کارکوونکی کس و. د ده په وینا له کله چې د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط ورته ایښی دی، نو پر کوریا د آمدن وسیله بنده شوې ده.
یارو دوه سپاس ضرور کوم، زه ساور اخیری اته ساور اخی پر دا رقم گزاره ده. نو نور کار زمون نست مست چمنسته اخر خدای به قران کوم سپن فرسه یا ما شوم تا کوي دی یم خپل گریوان پاتم سایجانو به یوم یو برخه واخر استه و یا بلوم رسته و یا بلوم رسته و یا نور اس پاتم سنه لگی.
فتح محمد زیاته کړه چې دوی د پاکستان له حکومت څخه یوازې دا غوښتنه کوي چې پر دوی د آمدن دا یوازینی وسیله نوره نه بندوي. د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی به له بیروزګار سوي خلکو سره د مرستې او هغوی ته د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي، خو د متاثر سوي خلکو په وینا حکومت یې لا هم هیڅ تپوس نه دی کړی. د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو یوازې په زرګونه خلک نه دی بیروزګاره کړي، بلکې د ډیورنډ کرښې دواړه غاړو ته د پرتو خلکو خپلوي یا رشتې هم ډېرې متاثره کړي دي. د چمن یو سپینجری محمد مشال رډیو ته وویل له اتو میاشتو راهیسې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په واده سویو لوڼو هیڅ حال نه لري.
یو کاټ مې لا دی وځه کاټ مې لا ویږي دا ډېر وخت خبره ده چې زه شپږ میاشتې خبره مې لا نه ورسره کوي دا هغه خو حالت خو یې زوښ پکو دي نو زه خو یاله ته پاغه کوی دي لکه چې صاحب چې بس وځم لاري را باندې بند کړی ده نه پوهیږي چې دا سره باندې کوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر، د خوراک وزیر، د حکومت ویاند او د حکومتي کابینې له بیلابیل غړو سره مو په وار وار رابطه وکړه، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. د چمن پر پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې په چمن کې پر لټ روان دي. پر لټوال غوښتنه کوي چې دوی ته د پخوا په څیر پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني.
دا مشال ریډیو ده.
د میرلی پولیسو او د ضلعي انتظامی چارواکو مشالو ته ویلي چې وسلوالو نن د میرلی په ډک بازار کې د لاسي بم برید کړی دی او ځایي کسان یې زخمی کړی دي. په سیمه کې د استخباراتي چارواکو هم مشالو ته د پیښي تصدیق کړی دی. دا په باید ووایو چې روان کال په شمالي وزستان کې د فبریدونو 29 پیښي ثبت شوي دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی کړی او وی ویل چې وسلوالو هغه مهال لاسي بم میشتلې چې دغلته د فوز یو ګاډی روان وو، خو لاسي بم په ولسي ګاډو پرېوتې چې اووه کسان یې ژوبل کړي او دوه ګاډو ته یې تاوان رسولی. د برید پس وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. انتظامیه چارواکو وویل چې ژوبل شوو کسانو درملنه میرلی روغتون کې روانه ده. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمهوري نه دی منلې. د جون په 13مه هم میرعلي سوړي کې درې کسان معلومه وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول او میرام شاه چشمه پل پوسته باندې په یو وسلوال برید کې بیا شپږ امنیتي عسکر یې ژوبل کړي ول. روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 29 پیښې ترسره شوې او تیر 2023 کال کې بیا د غلطه ټول 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، دینی عالمان، خزینه او هم ځنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ول. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل، لکی مروت او خواوشا کې د نامنۍ او هدفي وژنو زید په وار وار جرګې مرکه او پرلتونه شوي. د جون په 22مه رزمه کې پښتون ژغورنې غورزنګ لویه جلسه وکړه. حکومت او فوز نه د غلطه د ترهګرۍ ختمولو او امنیت ټینګښت غوښتنه وکړه. حکومت، فوز او پولیسو هم په وار وار دعوه کړي چې د غلطه د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او وسلوالو زید به توپیر عملیات کوي. پاکستان حکومت د جون په 22مه د ازمې استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو فیصله وکړه چې د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټه په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ضد ازمې استحکام عملیاتو منظوري ورکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پرون په پیښور کې د مجلس وحدت المسلمین شیعه عالمانو په یو خبري غونډه کې حکومت غوښتل چې د کورمې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. حکومت که څه هم تر اوسه د دغه د پرونۍ غوښتنې په اړه د هغې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو د جون پر 22مه بیا د پاکستان حکومت او هم پوځي چارواکو په یوه غونډه کې ترهګرۍ او سختریزۍ د مخنیوي لپاره د ازمې استحکام په نوم د نو پوځي عملیاتو پیلولو منظوري ورکړې ده. تفصیل غلام غوث راکوي.
په دغه لړ کې د جون په درشتمه نیټه په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې دوی وویل چې سرنګ د کورمی د شیا او سونی مسلک سره تعلق لرونکي فعالانو په سیمه کې د امن د لاریونونو د لارې د فرقیزو انخطو د مخنیوي لپاره فعاله کردار ولوبولو، نو ریاستی ادارې او انتظامیه دې هم د ترګرۍ ضد خپل کردار ولوبوي. شیا عالم الدین عبید حسین شاکری په دغه لړ کې د خبری کانفرنس وروستو مشهد ریډیو ته وویل
کوشش نو شولو زمون مرچ نو شولو زمون مرچ کې عبدالخالق پټان دی، توفیل شاهین دی، یمو تحریک حسینی ولادی، منجمن حسینیه ولادی، دا ټول لګیا دي امن مرچ کوي، کوشش کوي زمون کوي مشي لکه یو طرف ته د امن مرچونه دکېږي، بل طرف نو مسلسل څو وکیات لګیا دي لګاتور جریدید نه مخ کید نه بعد تر بیګا ورځې پورې هم نو ملک کوم نه امن دی. اوس اوس د چینه ول کوم وکیا وشول کنه کسې چینه ول اوس مغو یی چې په پاکستان کې مدامن حواله سره مطمئن نه دي. د پکور درې څه مو کوم عوام یو عوام خپل ځای کې امن ته منبر ولا خپل ځای کې محراب ولا خپل ځای کې عوام خپل ځای کې خمونه زیات کړدار حکومت ادو کی حکومت پدې ادو کی چې مو تاسو خو بس یو आवाज دی حکومت خو کسانو تلوس ول نه چوي کوم کسان کول کړ د امن خلاف دي خوخه نام نهاد شوی نام نهاد سنوي.
په خبری کانفرنس کې دوی د ترګری په بیلابیل پیخو کې د شیا مسلک سره د تعلق لرونکو په نخښه کولو هم ذکر وکړو او د وسلوالو په ضد د ازمه استحکام په نوم د نوي عملیات تو پیلولو په اړه دوی وویل چې د ترګرۍ ضد بیلابیلو وړاندینیو عملیاتو کې د پام وړ نتایج نه دي ترلاسه شوي او که نوي عملیات کیږي نو په کار ده د هر رقم وسلوالو په ضد پکې کوټلي کاروایی وشي چې په مکمله توګه امن قائم شي. په دغه اړه د مجلس وحدت المسلمین د خیبر پښتونخوا مشر جان زیبادی جعفری مشال ریډیو ته وویل
ګوره مخکې کوم پرشنه وشو کنه تاسو ګورو چې هغه اپریشنونو د سه خاص رزلټ رونه واتو کنه امن نشته اور نه سکیورټی فورسز محفوظ دي نه عوام محفوظ دي نه مساجد محفوظ دي. کچېره دا کوم اپریشن روان دي کاغه عزم سره نو اخلاص سره نو بیا به هم گزشتہ اپریشنونو پرشانت دا اپریشنم وی اور ایس فائدہ بنوی سوی د دینا سم خپل نوجوانان به شهیدان شي.
د شیعه مسلک دینی عالمانو او سیاسی مشرانو په داسې محال د امن ټینګ ساتلو غوښتنه کړی ده چې په ترګری او امنیت د کارکونکو غیر دولتي ادارو او خپل د پولیسو راپورونه هم خایي چې د 2022 کال نه د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او هم په دې وجه د جون په 2022 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزی اپیکس کمیټې په هیواد کې د ازمی استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو منظوري ورکړې ده.
دغه موږ سره پورتو د خیبر پښتونخوا د اورګزو مشرانو پر حکومت غږ کړی چې د ضلع مرکزی دفترونه باید په داسې ځای کې جوړ شي چې د ټولو ضلع خلک ورته په اسانه ورتلی شي. دا غوښتنه پرون په یو جرګه کې شوې ده چې د اورګزو د ټولو لویو قبیلو مشرانو ګډون پکې کړی و. مشرانو وویل د یادې ضلع سرکاري مرکزی دفتر په هنګو کې جوړ دی او دا چې لاغې وجې خلک ګڼ مشکلات لري او د هغوی پرمختیايي کارونه په ټپه ولاړ دي. حکومت وایي چې د اورګزو د مرکزی دفترونو د بل ځای ته وړلو هیڅ پلان نه لري. ممتاز بنګش معلومات راکوي.
په دې لړ کې هنګو ضلع کې د اورګزو ټولو قبیلو یوه لویه جرګه د جون د میاشتې په 23 شوي. قبیلي مشر نورجف جرګې ته وویل هنګو ضلع کې د اورګزو سرکاري هیډکوارټر سره د سیمې پرمختیايي کارونه په ټپه ولاړ دي. که یادې دفترې په اورګزو کې وای نو د ضلع خلکو لاسرسی به ورته اسان وای.
څوره پوری دې زلې چې دا نوستوي دا ټکو ما خبره وکړه او من دې خدای باندې چې تاسو باندې څه کار کوي.
د بر اورګزو ځای مشر ملک سلطان وویل خبرې کیږي چې حکومت د اورګزو هډکوارټر هنګونه کلی ته دوړلو پلان جوړ کړي. دوی وویل چې د منځني او د بر اورګزو خلک به حکومت سره کله هم دا خبره ونه مني ځکه چې د دوی خلک به لا نور ستونزو سره مخامخ شي.
څنګه کې مو سره سمون نه کیږي خبره نه کیږي اتره نه کیږي هډکوارټر جوړ دی عجیب هغه خبره ده دایټ کوارټر باندې لکه څنګه چې موږ مشرو جنگي دلیلي ماچو بوجاګي دایټ کوارټر مو ته ضد بزي ولا خبره نه کوم کولا کاو ساګه پسل محمد کی خبره وکاس مو یو ګوري خیبر سره نه بل ګوري فارم سره نه نو څه زغتونه لا ته بیا کله تا ته غریب سره اټلای نشي کی کنه شي لنډه ولا
ملک شکیل خان چې په خپل هوجه کې د یادې جرګې قربتو بھوم کولو وویل د وخت تقاضه ده چې د سیمې خلک په اتفاق سره یو پریکړه وکړي او هډ کوارټر جوړولو لپاره د ځای وټاکي. دوی وویل حالات د دې خبرې اجازه نه ورکوي چې د سیمې خلک د یو بل سره لاس او ګریوان شي. اورنگزیب اورنگزی سره خبرې وشوې نو دوی بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل د ضلع سرکاري دفتر کلای ته دوړلو هیڅ پلان نه لري. د تیر یوی ونی نه د سیمې مشرانو جرګې روانې دي او دوی هډ کوارټر لپاره د ځای ټاکلو پریکړه ته ورنږدې شوي هم دي.
ګورم مرشد آباد به ټول څومره ایک سپاټا د سیون ډیسټریکټ د خلکو د ډیمانډ دي چې د ډی سي دفتر او ډی پی او دفتر ته څومره عمله دي د خپل خپل ډیسټریکټ کې راشي. حالانکه دوی باندې چې اختلافات نشته خو بس صرف د ځای منتخب کوون دي. ان شاء الله هغه باندې تقریبا د مشرانو دخل کو ټول خبرې روانې دي. تقریبا سر ته رسیدلې دي. کوم مدد درې ګوګل په ذریعه چې کوم سنټر زه راځي کنه بل چا به اختلاف نه وي په غوږ باندې انصاف په تکزو باندې جوړ شلا وزیر راسې طرف جو زه منتخب کوو چې کوم د خلکو عوام خوخري هغه بکی
په کال 1903 او یم کې چې کله اورګزو ته د بیلې ایجنسی حیثیت ورکړې شو نو دفتری امور سمبالولو لپاره سرکاري دفتری په هنګو ضلع کې جوړې شوې. خو قبایلی ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته د سیمې خلکو وغوښتل چې د ضلع سرکاري دفتر دې باید په اورګزو کې جوړ شي. په دې لړ کې د سیمې خلکو خپل غوښتنو لپاره احتجاجونه او جرګې هم کړي خو لا تر اوسه صوبایي حکومت هډ کوارټر یا مرکزی دفتر په اورګزو کې د جوړولو سپلان نه دی شریک کړی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د هیواد پر کش د ترګرای پر ضد ازم استحکام پر د نو پوزي عملیاتو ته پیلولو حکومتي پریکړه رد کړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ یو لوړ پوړی حکومتي کمیټې د جون پر 2 د عملیاتو د پیل منظوري ورکړې وه. خو د طریق انصاف مشر ګوهر علي خان تر څنګ د دې ګوند ځینو نورو مخکښانو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې د عملیاتو مخالفت وکړ. دوی وویل عملیاتو د پیل یا نه پیل پریکړه باید پارلمان وکړي. خو دفاع وزیر خواجه آصف بیا پر همدې موضوع د قومي اسمبلی له غونډې څخه د مخالفو ګوندونو بایکاټ ته په اشاره ویلي چې هغوی د احتجاج د ترهګرو په حق کې کوي. د اسلام آباد د راشد خټک رپورټ.
د پاکستان حکومت د ترګرۍ په ضد د عزم استحکام په نوم د نوو عملیاتو پیل کولو اعلان کړی دی. خو په قومي اسمبلی کې د حکومت مخالف ګوندونو غوښتنه کړې ده چې په دې اړه د پارلمان پریکړه وکړي. حکومت د ترګرۍ په ضد جوړ شوی نېشنل اکشن پلان د عالی کمیټه یعنی اپیکس کمیټه په غونډه کې په 2 جون د عملیاتو منظوري ورکړه. خو په 3 جون د حکومت مخالفو ګوندونو چې مشري تحریک انصاف کوي د عملیاتو په حق د خبرو موقع نه ورکولو له وجې د قومي اسمبلی د غونډې بایکاټ وکړو. د پارلمان مخې ته د نورو غړو په موجودګۍ کې د خبریالانو سره د خبرو په مهال د تحریک انصاف چیرمین بریسټر ګوهر، جنرل سیکرټري عمر ایوب او اسد قیصر د پوځي عملیاتو مخالفت وکړو. د تحریک انصاف جنرل سیکرټري او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب په خپلو خبرو کې وویل چې کوم عملیات هم کېږي باید پارلمان په اعتماد کې واخیستل شي. زمونږ مشر عمران خان دا خبره بیا بیا کړې ده چې موږ په پردي جنگ کې ځان نشو ښکیل کولای. په ملک کې هله امن راتلی شي چې د قانون او آئین حکمرانی وي. صرف تکو تک په زور او اپریشن کولو سره امن نه راځي. د اپوزیشن د احتجاج نه پس د دفاع وزیر خواجه آصف قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل اپیکس کمیټي خو 5 کاله په خوا جوړه شوې وه او تحریک انصاف یې برخه وه. موږ بیا بهلوو، کابینې او پارلمان ته به هم راوړو. په دې موضوع به دلته بحث کوو. پرونی غونډه کې هم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی موجود وو. د هغه په وړاندې دا پریکړه وشوه چې د ترګرۍ په ضد به دا ګامونه پورته کیږي. دوی دا احتجاج د ترګرانو په حق کې کوي. د پوځ د شهیدانو خلاف احتجاج کوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د اپریشن مخالفت کوي. خو د ده د ګوند ویان حاجی جلیل جان مشال رډیو ته وویل چې دوی به په دې هکله خپله پالیسي په 20 جون د قبایلي سیمو دپاره راغوښتلو جرګې نه پس اعلانوي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي سیکرټري اکبر هوتی هم نوې پوځي اپریشن هسې و کاغذي کاروایي وبلله.
ټیرس چې کم دي او اگر اغلی دي یا راوستې شوې دي نو د هغې ډیموګرافي جوړنه د هغې خلاف صحیح بنیادونو باندې کاروای نه دي شوې نو دا هسې وختي کاغذي کاروایي دي. دا هیڅ قسمه نتیجې نشي راوړي.
د قومي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل چې تر څو پورې ریاست خپل بنیادي پالیسي نوی بدله کړي نو داسې عملیات هیڅ ګټه نه کوي.
دوی چې څو پورې خپل پالیسی نه بدل کړي طالبان او دا ډله ساتي د زهرونو دی وینځلو ایتیا پسندای دی پیدا کولو او دی کارخانه نه بندای او بیا داسې خبرې کوي نو دی هیڅ فائدہ ماته نه کاری.
خو د اپیکس کمیټې غونډه ته د وینا په وخت وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې دا اپریشن به د تیرو عملیاتو نه مختلف وي، ځکه چې په تیرو وخت کې دا صرف د پوز او نورو امنیتي ادارو ذمېواري ګڼل کېده، خو دا ځل به صوبایي حکومتونه هم په دې کې شامل وي. د اپیکس کمیټې غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د ټولو صوبو د ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر حکومتونو نمایندګانو، د پوز او نورو امنیتي ادارو مشرانو او وفاقي کابینې غړو ګډون وکړو. د تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره شل نکاتي نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې په پېښور کې په یو ښوونځي د برید نه پس جوړ شوی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، مشال ریډیو دا په پېښور کې د ماښام 6:30 شوې دي. تاسو ته لنډ خبرونه دروړو. د جنوبي وزیرستان د انګور ډې پر لتوال وایي د اتو میاشتو تیرېدو باوجود حکومت تر اوسه له افغانستان سره پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو لړکې د دوی غوښتنه نه ده منلې. دغه احتجاجي پلت یو مشر دین محمد پرون مشالو ته وویل حکومت نه یوازې د پاسپورټ او ویزې شرط نه ختموي، بلکې دوی ته د ژوند یو شمېر بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکوي. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان هم پرون مشالو ته ویلي چې پاسپورټ او ویزې مسله په مرکزي حکومت پورې تړلې ده او دوی په حق لسنه شي کولی. البته د زیاته کړه چې د انګورو ډي د خلکو لپاره پر یو شمېر پرمختیایي پروژو کار روان دی. په شمالي وزیرستان کې 14 یو شمېر کسان ژوبل کړي دي. د میرلي پولیسو د ضلع انتظامي چارواکو مشالو ته ویلي چې وسلوالو نن د میرلي په ډک بازار کې د لاسي بم برید کړی دی او اوس ځایي کسان یې ژوبل کړي دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشالو ته د پیښې تصدیق کړی دی. په خیبر پختونخوا کې شیعه دینی عالمانو د مجلس عبادت المسلمین مشرانو حکومت غوښتي چې په کورمه کې د نامنای پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دوی پرون په پیښور کې تر یوې خبرې غونډې وروسته مشالډو ته ویلي. د دوی یو مشر البته عابد حسین شاکری مشالډو ته ویلي چې د کورمه مدني فعالان او عام خلک د امن لپاره وخت په وخت لارونه کوي، خو د حکومت لخوا سنجیده اقدامات نه تر سترګو کېږي. بلخوا حکومتي او هم امنیتي ادارو په وار وار ویلي چې د کورمه د امنیت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل چې په غزه کې د حماس په ضد جګړې روان پړاو پای ته رسیدو دی، چې په ترڅ کې به د خبره د لبنان میشته وسلوال ډلې حزب الله د مخنیوي لپاره د اسرائیلو شمال برخې ته نور اسرائیلي ځواکونه واستوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. نتنیاهو په خپل نوي بیان کې په غزه کې د جنگ نه ختمولو اشاره هم وکړه. دا او د کرکټ پروان شل ورځې نړیوال جام کې د اتو غوره لوبډلو په پړاو په دویم ګروپ کې جنوبي افریقا کوربه ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو نیمه پایلو بیتا رسیدل. اوس پر شو یو موضوع ته، د اسرائیل وزیر اعظم وایي پوزي ځواکونه به ډیر ژر د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي. خو بنیامین نتنیاهو زیاته کړې چې ځواکونه به د لبنان پولې ته د دفاع لپاره واستوي. مخکې په رپورټونو کې ویل شول چې اسرائیل غواړي د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر ضد پراخ عملیات وکړي. نورحال له عصمت څاروانه اورو.
د اسرائیل صدر اعظم وایي د غزې په جنوبي رفح ښار کې د حماس د سخت دریزې ډلې پر ضد د اسرائیل د پوځ سختې جګړې تقریبا پای ته رسیدلې دي. بنیامین نتنیاهو د تیر کال په اکتوبر کې له حماس سره د جګړې له پیلېدو وروسته د یکشنبې په ورځ له یوه اسرائیلي تلویزیوني چینل سره په خپله لومړنۍ مرکه کې وویل پوځي ځواکونه به ډېر ژر د دفاعي هدف لپاره د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي. د دې خبرې په کولو سره چې د حماس خلاف سخته جګړه ختمه شوې ده زیاته کړه. البته د دې معنا دا نه ده چې جګړه په پای ته رسیدو ده، بلکې په رفح کې د جګړې شدید پړاو پای ته رسیدلی دی. حماس افراطي ډله د امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانونو په لیست کې ده. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل صدر اعظم وویل د سختو جګړو له پای ته رسیدو وروسته کولی شي چې شمال ته یو شمېر سرتیري واستوي او دا کار به وکړي، په عمده ډول د دفاعي موخو لپاره، او همداراز خپلو مینو ته د بې ځایه شویو خلکو د بیرته راګرځېدو لپاره. په غزې ترنګه کې د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ پر یو بل د ډزو له کبله لسګونه زره اسرائیلیان د هیواد له شمال څخه بې ځایه شوي دي. ښاغلی نتانیاهو د اسرائیل څوارلسم تلویزیون سره په خبرو کې وویل دی به له داسې یوې معاملې سره موافقه ونه کوي چې په غزه کې جګړه پای ته ورسوي او په ډاګه یې کړه چې هغه یوې جزوي معاملې ته چمتو دی چې که ټول نه وي د ځینو یرغمل شویو بندیانو بیرته راستنېدو ته لاره هواره کړي. ده دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې امریکایي چارواکو د حماس د بشپړې له منځه وړنې لپاره د اسرائیل د هدف په اړه شکونه څرګند کړي او د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هیګاري هم د جوزا په دیرشمه ویلی و چې حماس نشي له منځه تللی. ښاغلی هیګاري څرګنده کړه چې حماس یوه ایدیالوژي ده او دوی یوه ایدیالوژي له منځه نشي وړلی. بنیامین نتانیاهو د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې د غزې ترنګې له جګړې وروسته د وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې اسرائیل به په لنډ مهال کې خپل رول ولوبوي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه دا څرګنده ده چې دوی به په راتلونکي کې د لنډ وخت لپاره پوځي کنټرول په لاس کې ولري. د اسرائیل د جګړې د کابینې دو غړیو بنی ګانز او ګادی ایزنکوټ تیره میاشت وروسته له هغه حکومت پریښود چې ښاغلی نتانیاهو له جګړې وروسته وخت لپاره د پلان په جوړولو کې پاتې راغی. د غزې جګړه د تیر کال د اکتوبر په ومه د اسرائیل پر جنوبي سیمو د حماس د سخت دریځو لخوا له پراخ بریده وروسته پیل شوه. حماس شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل او تر 250 ډیر کسان یې وتښتول او غزې ته انتقال کړل. د اسرائیل پوځ وایي په غزې ترنګه کې د یو څلوېښت اسرائیلي یرغمل شویو جسدونو په ګډون 114 کسان لا هم یرغمل دي. د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې پر غزې د اسرائیل په پراخو بریدونو کې 5598 تنه وژل شوي چې ډیره یې ولسي وګړي دي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان په تیر په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقوقو فعالانه وایي چې د دې هیواد خزو له حقوقو نه محروم دي. کوم چې غوي ته شریعت او هم د پاکستان آئین ورکوي په دې حقوقو کې یو د بیان یا د رائے د اظهار هغه هم دی. دا چې د بیان د اظهار ازادي د وی خزو د خزو ژوند لپاره څومره ضروری ده او د غید ترلاسه کول په لړ کې پښتنې مرمنې لکمو چیلنجونو سره مخامخ دي. د خالد نیاز په دې رپورت کې وورو چې په یو شعر پیلېږي.
کله ضرور کله دبدار او د خاون غلامی از شرم دی په هر ګام او هر مقام مجبوری.
دا شعر او غږ د لیکوالی استاذي او شاعری سلمى شاهین دی چې د خیبر پختونخوا مردان ضلع سره تعلق لري. د اتلس کتابونو لیکوالا سلمى شاهین وای چې ټولونه کې اوس هم خزوتا د بیان د ازادۍ حق نه دی ترلاسه. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وې چې یو جنۍ د خوخي د واده سرګندونه وکړي نو دا خبره د دې د کور نارینه غړو نه برداشت کیږي. سلمى شاهین زیاته چې اوس هم خزینا د نارینه په دباو کې دي.
تر څو ماشي تور باندې خزا انډیپندنت نه ده دا څه نشي کولای. اوا جنکه یا خزې چې اوی ماشي تور باندې انډیپندنت دي هغه د اظهار د ضرورت کله کله کولی شي. دا چې واقعیت راغلی دی کنه چې هغه کې هایلی ایجوکیټډ کلاس اون خپل نو او فرند ته هیڅ ازادي نه ورکړي.
د قبایلی سیمې سب ډیویژن حسن خیل اوسیدونکو شمایله افریدی مشال ریډیو ته وې چې که څه هم اوس خزینه د کور فیصلو کې شاملول شي ولې دوی ته د اعلی تعلیم او د خوخي شوبو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي.
ای خیبر پختونخوا هغه قبایلی علاقې چې کمی پسماندار دي خزه د خپلې مرزي فیصله نشي کولای. په هغه ځی کې تعلیم نشته ده. په هغه ځی کې کدی رښتې پسند نه پسند اظهار خبره وکړو نو بس بدقسمتی سره ایمون چې کمې زنانا دي هغه د ژوند دغه فیصلو کولو کې محروم دي.
د پاکستان شمیر شمیرنې ادارې لخوا کال 2021 او 2022 د پاره کړې شوې سروې تر مخه پاکستان کې د نوکری کوونکو خزو شرا 20.4% ده. عائشه خورشید یو وکیله او د خزو د حقوقو فعال ده. وایي چې د آئین آرټیکل 8 نه 28 د بنیادی حقوقو خبره کوي. کوم چې نارینه او خزو دوانو ته ترلاسه دي، خو بیا هم خزینه د دینه محرومه ساتل شوې دي. عائشه خورشید زیاتې چې فیصله سازی کې خزو ته حق ورکول ډیره مهمه خبره ده.
هغه حقونه دي چې هغه شریعت هم ورکړي دي، خو هغه حق ته پاره هم زمونږ خوریان کله چې هغه आवाज پورته کړي نو ډیر کیسونه داسې شوې دي چې هغه پکې تخپل ژوند هم لاس وینځي.
د بشري حقوقو کمیشن د کال 2023 شمیرو تر مخه دغه کال کې پاکستان کی 1500 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي. کال 2023 کی 1500 کسان وجلې شوې دي چې پکې 323 زنانا شامل دي. دې کسانو کې د یو سل درې تعلق خیبر پختونخوا سره خودلې شوې دي. پیښور کې د ای آر وائی نیوز سره خبریالی کوونکی شازیہ نثار مشال ریډیو ته وی چې خزی خبریالی د زنانو مسلې په خو ډول رامخته کولای شي. نوموړي وایي چې خیبر پختونخوا کې د کلتور لوجې د خزو بشري حقوقو پامالی زیاته کیږي.
خزه ټارګټ وی یا وکټم وی نو هغه ډیر ښه طریقے سره زنانه صحافی تخپل حالات ویل شي او ایون خپل ذاتی د خزه خاون هغه چې کوم مسلوي هغه ورسره هم شیر کوي شي د یو مرد صحافی یا د سړی صحافی په نسبت باندې. نو خزو صحافیانو لپاره پکار دی چې داسې کم قسم کې سونه مخه ترازین او پکار دی چې په هغه کې سونه کې کارو کې ځکه چې یو ښه طریقے سره به د هغه زنانه مسائل چې کوم وی نو هغه د دنیا مخه تګیګ دی او د هغه به مدد شي.
بلړخته د خزو حقوقو د پاره کارکونکو کی پی کمیشن آن دی سټیټس آف وومن پروګرام منیجری امنا دورانی مشال ریډیو طویل دی چې کمیشن د کال 2013 راهسي صبح کې کار کوي. امنا دورانی وایي چې کمیشن د خزو ترقی او صنفی برابرۍ د پاره د حکومت لخوا پالیسو پروګرامونو او نورو اقداماتو ته کتنه کوي او بیا متعلقه چارواکو ته سفارشونه وړاندې کوي. د خزو د بیان ازادۍ په اړه امنا دورانی وایي
کمونگا د کورنۍ تشدد خبره وکړو، د تعلیم خبرې او کده صحت خبرې، نو هغه تر هغه پورې نشي زنانا انجوئے کول چب ترسو آغی خپل د رائے آزادی نه لري.
د نړیوال اقتصادي فورم ڈبلیو ای ایف گلوبل جینڈر گیپ کال 2023 راپورٹ تر مخه پاکستان د یو سل شپږ سلویخت ملکونو درجه بندی کې یو سل دوه سلویختم نمبر ته راغلی دی. راپور کې ویلې شوې دي چې پاکستان نه لاندې صرف ایران، الجزائر، چاڈ او د افغانستان ملکونه دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
هیڅ خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندي هیلي
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ډیر څه یو کو کال جنہ خل جنہ کو دې سکولونو مها کمې دې لکه کم چوڑان دیو
تاندي هیلي
د هری جمعه او اتوار پورس لو مشال رادیو سره
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د یو شمېر سیمو خلک د بجلی لوډ شیډنګ له لاسه شکایت کوي. دوی وایي چې روزنه ژوند او کار روزګار یې غیزمن شوی دی. د بجلی لوډ شیډنګ خلاف یو خو احتجاجي مظاهره کیږي، نو بل خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د بجلی نظام په خپل لاس کې د اغېستو دړکور کړی دی او د تحریک انصاف یعنی د خپل ګوند د اسمبلی غړو او د ضلعي افسرانو ته یا ډپټي کمشنرانو ته ویلی چې په خپل خپل سیمو کې ګریډ سټیشنونو ته ورشي او له 12 ساعتونو څخه د ډیر لوډ شیډنګ اجازه ورنکړي. د پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن غړو بیا د وزیر اعلی د اګام غیر سنجیده بدلې ده. معلومات د شاهین بنیری په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ احتجاجونه راپارولې دي، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویلي چې د بجلی د ترسیل او تقسیم نظام به په خپل لاس کې اخلي او د بجلی د ویش ادارو ته به په کومه سیمه کې له 12 ساعتونو څخه د زیات لوډ شیډنګ اجازه ورنکړي. نوموړی د جون په 19مه په ډیر اسماعیل خان کې د بجلی گریټ سټیشن ته ورغلو او په خپلې د بجلی بٹن واړوله. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند پارلیماني مشر احمد کونډي ویل چې وزیر اعلی د وی سنجیده مسلې نه ټوخي جوړې کړې دي. نوموړی زیاته کړه چې دا معاملې د وفاق سره د سنجیده خبرو اترو پرته نشي هوارې دي.
ضروری نه ده چې مونږ ته پیسې را کی مونږ وای چې مونږ ته د ابنارمل لوډ شیډنګ چې کم خلکو باندې دا لکه کم شي اغه کې مطلب خلکو باندې لایبیلیټیز هم دي ډیر زیات پکلو پکلو لایبیلیټیز دي د دې لپاره سهل پکار دي کمیټیان جوړول پکار دي پولیټیکل خلک پکې انګیج کول غواړي دوه درې پارټیان چې کله کې نی نو یو میډ لاره پکې روزي دا داسې پدې دڑاکو ماندې یا پدې گریډ سټیشن ګډې دو ماندې او پدغه ماندې دا شې نه کیږي مخکې مونږ په نیګوسیشن ماندې سيزونه کړې دي سمېلا او شوې دي سپاتې شوې دي او زه دا ان شاء الله چې کم دې نږدې کې به ان شاء الله اسمبلی کې اعلان کوم چې ما سره د دې حل شته دي خو چې ما سره د صوبایي حکومت ماته د فول بیکینګ راکې زه مرکز کې ودن ون من دا شې چې کم دې کندې سولوشن راو باسلې شم.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د وفاق سره د بجلی د بحران په ګډون د صوبې په بقایجاتو هم خبرې کړې دي خو څه نتیجې نه دي رامنځته شوې. بیګا مشالې ډوسره په خبرو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف وویل چې وزیر اعلی د وزیر اعظم بجلی د وفاقي وزیر د فوز د مشر او وابډا د لوړپوړو چارواکو سره وخت په وخت ملاقاتونه کړي دي او هغوی د ستونزو نه خبر کړي دي. بیرسټر صاحب وویل چې صوبایي حکومت خپلې هڅې کړي دي خو چې کله وفاقي حکومت او د بجلی ادارې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي نو وزیر اعلی په دغه ګام پورته کولو مجبور شو.
د وابډې په سټیشنو کې ڈپٹی کمشنر ہم ناستے اور ایم پی ایم لاڈشی آ گئی اور عام الس تو اجازت نشتا عام الس وزیر اعلیٰ منے کڑے دے پرون داغا پریس کانفرنس وہ رہے ایک کلیئر کٹ وی دی عام خلق بنے زی دکا چی دا عام خلق کو تتلو پا وجہ دا عام نو امان خطرہ وی نو دا منگا دا شو روکڑا منگ سر بل لارے نشتا نندی دی وفاقی حکومت دے منگ سر کی نی منگا بجلی کو پیدا کی گی دا دا بجلی کمی نشتا سسٹم خراب دے پس سسٹم یو روپے نہ خرچ کئی پخپل ټولې پیسې غلاګانی کوي جیبونو ته چي سزا عام خلکو لور کوي.
د صوبایي حکومت بیان زیاته کړې ده چې وفاقي حکومت ورته تر اوسه د بجلی او اوبو د خالص منافع 1510 ارب روپے نه دی ورکړې او د صوبې پولیس د بجلی د غلا تور هم پوری کوي. په ان حال کې پرون په خبر کې ځای خلک د رحمان بابا گریټ سټیشن ته په زبردستۍ ورننوتل او خپل سیمو ته د بجلی ترسیل بحال ک. په پیښور کې د ډان رسپانې خبریال علي اکبر وایي چې د صوبایي حکومت غوښتنه سمه خو طریقه کار غلط دی. نوموړی وایي چې که داسې ټول خلک په گریټ سټیشنونو ورشي نو په صوبه کې بعد امن او امان ستونزه نور هم خرابه شي.
دا پرونه چې کوم حرکت شوی نو دا خو په ریاست کې ریاست جوړولو یو کار را مخې ته شوی دی ځکه چې تا هر څه په خپل لاس کې والی او بیا دا خبره کېږي چې د نېشنل گریډ نه مونږه بجلی هم بندو نو دا داسې قسم سیزونو چې دی هغه لکه څه ښه ګټورې فائدې نه را مخې ته کېږي. بله دا خبره کو داسې قسم حرکتونه دوه درې وارې نور وشو نو بیا لکه وفاقي حکومت هم په دې سوچ کولی شي چې یاره دلته په صوبه کې چې دی هغه گورنر راج ولګي او داسې ښکاري چې یاره دلته کې چې کوم حکومت دی یا د وزیر اعلی صاحب کوم طریقې کار دی نو هغه هم دغه طرف ته روان دی او هم دا غواړي چې یاره دغه شان عمل چې دی هغه وکړی شي.
دا مهال د پاکستان ډېرې برخې د سختې ګرمۍ په لمن کې دي او د پېښور په ګډون په کراچۍ کوېټا او لاهور کې هم د بجلی لوډ شیډنګ د خلکو ژوند او روزګار اغیزمن کړی دی. وفاقي حکومت د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو د صوبې ګورنر فیصل کریم کونډي پرون په ډېر اسماعیل خان کې میډیا سره په خبرو کې د صوبې په وزیر اعلی غږ وکړ چې د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه د دړکو او په ادارو د بریدونو پر ځای په مناسب فورم هوار کی.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د کار روزګار په غرض خلیجی وادونو ته تللی زیاتره کسان د هغو وادونو له قوانینو څخه د ناخبرۍ له امله اکثره وخت د ستونزو سره مخامخېږي. دا خبره له پاکستان د مهاجرت کوونکو د څارنې وفاقي ادارې پاکستان بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ چارواکو مشال لډیو ته کړې ده. دوی ویلي دا ستونزه له دې امله مخې ته راځي چې هغه کسان د کمپنیانو له ویزو پرته په یو بهرني هیواد کې میشت وي. بلخوا بهر هیوادونو ته د کار او مزدورو لپاره تلونکو ځینو کسانو مشال لوي ته ویلي چې په کار د هر څوک چې بهر ځي اول خو په قانوني لار لاړ شي او بل دا چې هغوی باید له خپلو حقونو خبر وي. پر دې موضوع د اسما ګل دا رپورټ اورو.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په 2023 کال کې خلیجی ملکونو ته د تلو رجسټرډ کسانو شمیره 1,15,415 د دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترینا خبرې وي او د تلو وروسته بنیادي بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرست للی تنانو کې د 400 اوسیدونکو شیرغنی هم دی چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دی. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې ښه دي خو باید چې د راتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شوو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کې پاتې شوی ما اقامه شولا آئی ڈی کارڈ شو هغه سره انشورنس کارڈ وته وی عربی کې وته تامین وی او ڈرائیونگ لائسنس عربی کې وته رخصه وی کاما دا بزن سره لازم ساتي ګوره د ڈرائیونگ لائسنس نه بغیر چل تا گاڑی چلے خو غټه جرمانه ده پک ګیر کړي به بل دا چستا انشورنس کارڈ نه او تدل ته خوک شولې انشورنس نه بغیر دل ته علاج ګران دي دا ریالونه دي دا روپۍ نه دي جیزان یو خار دی الته ما گاڑی والے هغه کې زو خوک شوم ما بیا په علاج باندې ډېرې غټې پیسې راتللې ما علاج د انشورنس نه بغیر وکړو په جیزان کې خدا ته چې باغې ډېرې غټې پیسې راغلې وې زما هغه علاج باندې په پاکستان کې دومره نه راتللې چې لا کوم کسان په آزادو زو راځي نو خامخا چې دلته شوکینو الله دې راځي اوندې سي دې ناراضي چې ګینې ځان لږ بیا د کپنې د ویزې کوشش کوي.
اوورسیز امپلایمنٹ پروموٹر یا بهر ملکونو کې د ملازمت پر مخړون کې اقبال خټک مشال ریډیو ته ویل کډ آزادی ویزې په ځای د پاکستان د حکومت نه لایسنس یافته ایجنسیانو په ذریعہ بل هیواد ته د مزدورۍ په غرض د غوشي نو د بشري حقوقو د قانون مطابق به ټولو بنیادی سہولتونو ته لاسرسي کېدای شي او د هغه هیواد د قانون مطابق په دغه تن د متعلقه ادارو مرستې هم ترلاسه کولای شي.
پاکستان نه چکم ورکر زی التبری ملکونو ته هلاک جی سی سی کنټری سی کم زی چې تک کم زمونږ د جی سی کنټری کار کو نو هغه کسانو لا کپنی مکمل سہولات ورکې چې کم هلاک ال تخپل ملک خپل لیبر لاوی داغه لیبر لا مطابق چې کم زی هغه ته ټول سہولات ورکې لکه اکوموډیشن شو او یا ترانسپورټیشن یا هغه ته لکه هیلت کارډ انشورنس څنګه کپنو هغه لکه داسې کار دی فوډ ورکې درې ټیمه خو ځن کپنې د سوي چغو د فوډ شخپل اعلان واستي هغه ور کوي. سوال هم نه پیدا کیږي چې ته قانون نه اخو دی خلاص شي لکه کې دا مجال نشته چې دا امیر دی دا غریب دی دا ورکر دی دا د کپنې اونر دی نه قانون ټولو د پره یو دی او هر یو کس په قانون فالو کوي.
خلیجی ملکونو ته د روزګار په غرست لونکي خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اساره دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه ترلاسه کړي. په اړه یې اسلام آباد کے دا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غڑی اسد اللہ مشال ریڈیو تو اول چې د دې ادارې سره بغیر د رجسٹریشن نه بهر ملکونو ته دا نوکری په غرست لیتنان کولې نشي چې بل هیواد کې په بشپړتوګه بشري حقونه ترلاسه کړي.
اصل مسله چې کومه دا غدا ده چې خلکو ته دا پته نشته چې پروپر طریقه سره د بهر تلو لپاره بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ خپل یو آنلاین پورټل له پاره کې چې کب بهر نه کمی نوکریان راځي هغه ټول پاره باندې موجود دي. هغه څوک هم اکسس کولای شي زموږ سره لایسنس هولډر دي کم چې 15000 د پاسه لایسنس دي هغه د بهر نه ډیمانډز راوړي هغه دلته بغیر اشتهار چلے خپل او هغه په یو پروپر چینل باندې هغه ټول کار کوي خپل لدیزه نه بهر د خلک لګي. اغل تا مزدوران تا مسله هم راشی نو د دې نه چې اغه کم لایسنس هولډر او سیز امپلویمنت پروموټر لیګلی اغه دا غوی ذمہ داری مزدور یا امیګرانټ تا داسې مسله راشی نو اغه د پاکستانی مشن سره رابطه کولای شي. دین علاوه اغه ډایریکټلی زموږ د ډپارټمنټ سره هم رابطه کولای شي. سوشل میډیا باندې مونږ اکټیو یو.
اسد اللہ دا ہومویل چې بیورو اف امیګریشن یعنی د مهاجرت څنګه سره د رجستریشن په صورت کې دا اداره پاکستانی وګړو ته په بل هیواد کې څه قسمه بدو پیښو مخې تراتلو په صورت کې مالی مرستې ورکوي نو باید چې د تلو وړاندې رجستریشن وکړل شي.
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغوی د بیورو اف امیګریشن سره رجسٹریشن کړی نو هغوی ته د بیمه والا یو خاص رقم ملاویږي. هغه که څوک په ډایرکټ رجسٹریشن تللی او که څوک د اوورسیز امپلویمنت پروموټر په تھرو باندې تللی. پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کس ته کم چې د بیورو اف امیګریشن سره رجسٹرډ شوی په تیر کال کې شپږ سوه او شل داسې خاندانونو ته دا امدادي چې کم بیمه والا رقم یې دا ورکړی شوی.
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلویمنت شمیرې ښایي تیر کال 209,000 اته سوه اتیا کسان متحده عرب اماراتو ته تللي. د دې نه علاوه سعودي عرب ته 206,000 اته سوه شپږ اتیا، قطر ته 50,000 یو سل څلور، بحرین ته 10,000 درې سوه یو کم څلوېښت، کویت ته 14,000 شپږ پنځوس او شپېته زره څلوېښت کسان عمان ته تللي. اسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
اردن کو جلال آباد کے ځوان لوگ دے بے روزگار ورستا د نارینه او خزینه او د سپلای او جوړول یو کارخانه جوړ کړی دا یو شمیر ځوانان هم لزان سره پر روزگار کړی دي. دا ځوان وای له بهر نه د وارد شو سپلای په نسبت د دوی سپلای خو بازار موندلې دي. د کارخانه ملازمین خوشاله دي چې کار زمينه ورته برابر شوه ده. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
په جلال آباد کې د سپلای او د کارخونی مسولان وایي چې د بیروزګارۍ له امله ورسره دا فکر پیدا شو چې په کمو امکاناتو د سپلای او جوړولو کارخونه جوړه کړي. د دې کارخونی یو تن مسول صدیق الله وایي په 30,000 افغانۍ وي د سپلای او جوړولو کارخونه جوړه کړه چې اوس یې سرمایه سو برابر زیاته شوې او تر 25 تنو پورې سپلای جوړونکي ورسره په کار بوخت شوي دي.
کیفیت په لحاظ باندې او ورسره د قیمت په لحاظ باندې په دواړو کې الحمدلله زموږ کار ډېر ښه چلېده او اوس همدغه تقریبا تر شلو پورې 25 پورې شاګردان سره کار کوي استادان. او دې سره سره یو بل نوی اقدام چې موږ وکړو هغه د زنانو په بخش کې و. الحمدلله د زنانو کار هم ورسره شروع کړی چې اوس ډېر ښه فعالیت لرو او مارکیټ ښه ونډه لرو.
د دې کارخونی یو بل تن مسول هدایت الله ستانکزی وایي چې په سګنی سیزن کې په سلګونه درجنه نارینه ښځینه او د ماشومانو سپلای مارکیټ ته وړاندې کړي او ښه بازار یې موندلی دی.
په سلګونو درجنه تولید شوې سپلای موږ بازار ته وړاندې کړي دي او د خپل ارزونو مخې زموږ مشتریان هم خوشبختانه زموږ له تولیداتو څخه خوشحال دي.
د سپلای جوړولو په دې کارخونه کې ګڼو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د وحیدالله په نوم یو تن کاریګر وایي چې د سپلای او ګنډلو له برکته د خپل کورنۍ لپاره حلال نفقه ترلاسه کوي.
الله جل جلاله فخر عظیم چې دغه تذکر کوم دغه شرکت سره په دغه شرکت کې موږ خپل غا نفقه ګټو روزمره خپل غا عاید لاس تراوړو.
لکه لنه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوي او اکثره ځوانان په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته په مرګونو لارو سفرونه کوي. خو د سپلای او د کارخونې دغه مسؤلین په ځوانانو غږ کوي چې په کور دننه په حرفوي کارونو کې خپل وړتیا څرګند کړي او د خپلو کورنیو لپاره د معاش ذریعه جوړ شي.
دا مشال رادیو ده.
پرون په خوست کې زرګونه خلک د ښار دغه ښار لارو کوڅو ته وتلي ول او د کرکټ پروان شلو ورځې نړیوال جام کې د آسټرالیا پر وړاندې د افغان لوبډلې بریا ولمانځله. د اتو غوره لوبډلو د لوبو په دې پړاو کې افغانستان هند ته لوبه بایللې وه خو آسټرالیا نه بیا وګټله. ټاکل شوی د کرکټ د جام دواړه نیمه پای لوبې د جون پر 20مه او بیا پای لوبې د جون پر 29مه وشي. نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې ورو
د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام د دویم پړاو په لوبو کې د استرالیا په وړاندې د افغان کرکټ د ملي لوبډلې بریا او د خوشاله او بې دریغه احساسات افغان لوبډلې وکولې شول چې د دویم پړاو پر روانو لوب کې د استرالیا په وړاندې لوبډلې ته مات ورکړي. افغانان او پوزانګړي ډول د خوست اوسیدونکي د دې مهم بری د مانځل لپاره د خار کوڅو او سړکونو ته راووتل او په ګرمو ولولو شور او غرزې دا بریا ومانځله.
د خوست یو اوسیدونکي وحید الله وویل
د خوست اوسیدونکو وای افغانان باید د خپل کرکټ لوبډلې پورتیا او خو کارکردګي باورمن وي او د دې بریا د مجلن منظر پشان ځینې وخت د ماتو پر مهال خپل لوبغاړو ته حوصله ورکي او راتلونکي کې خو لوب ته وهڅوي.
د خوست یو بل اوسیدونکو رمضان وایي
د مینوال مې وغوښتان دلارم چې کار کله موږ لوب بیلو باید بد رد زیاړي باید سړی ونه کی لکه څنګه چې نن تشویش کوي دا غ ډېر ټول شوی یا خوشالتیاوي کوي دا څه باید چې لوب بیلو باید په واه کې به تشویش کی.
افغانستان د نړیوال جام د لومړي پړاو لوب کې یوګاندا نیوزیلند او پی این جی ته ماتې ورکړه خو ویست انډیز ته لوبه بایلو ده. افغان لوبډلې وکولای شول د 2023 کال د کرکټ روان شلوریز نړیوال جام دویم پړاو ته لاره پیدا کړي او هند ته د لوبې تر بایلودنې وروسته خپله دویمه لوبه له استرالیا وګټي.